امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متدارتو ځانګړی مفتش یاسیګار وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې پلان جوړونې او په څارنې کې د امریکا نیمګړتیا د دې سبب کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي د سیګار دفتر خبرداری ورکړی دی چې که د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې بدلون رانسي شاید په میلیاردونو امریکایي ډالر به بې ځایه ولګول سي ځانګړي مفتش جان سپوکو په یو راپور کې چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د ارزونې پاک لای لیکلی ویل دی چې د افغان ولس د زړونو او فکرونو د ګټلو پر ځای په کار دی چې ډیر پام افغان امنیتي ځواکونو ته وسی د ترکیه حکومت ویان ویلی دی چې د عراق په شمال کې کوردستان په سیمه کې چې پلان سوی کوم رفرندم یا ټول پرشتنه ده د ترکیه امنیت ته راسن خطر متوجه کوي او انکره دی هیله لري چې دغه ټول پرشتنه به لغو سي او که دا کار ونسي نو په دغه سیمه به بندوزونه ولګول سي د ترکیه حکومت ویان بیکر بورزدوګ د خبره په یو خبري کانفرنس کې لاغه ورسته کړي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ د کابینه غونډه وسوه ترکیه غواښ کړی چې د رفرندم لوجی به په شمالي عراق کې د کوردانو په سیمه کې بندیزونه ولګول سي خو هغه په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل چې په دغه بندیزونه کې به څه شامل وي د امریکا متحده د برما یا د میانمار څخه غوښتي چې په رخاین ایالت کې تشدد ژر تر ژره ختم کړي او ویلي دي چې په دغه ایالت کې د پوځي عملیاتو وروسته چې کوم بوران رامنځته سوی دی هغه کولی سي چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي انتقال وضعیت ته تاوان ورسوي دا خبره د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي د رویټرز خبري ایجنسی کړې ده بلې خوا بنگلاديش او د مرستو رسولو سازمانونو د دې کوشش کوي چې 22,000 رونګیایي مسلمانانو ته مرستې ورسوي د اګست 15 وروسته دغه ماجرین لاغه وروسته دې ته مجبور سول چې خپل کورونه پرېږدي چې د رونګیایي وسلوارو د بریدونو وروسته پوځي عملیات پرې پیل سول د ملګرو ملتونو دغه وژنو ته په کومي بنسټ وژنه یاده کړې ده د ملګرو ملتونو یو چارواک ویل دی چې شاوخوا 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په بنگلاديش کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د دغو مهاجرینو سره مرستې وکړي د مرستې یو کارکوونکي د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د دې ویره لري چې د رخان پایلت کې هم بشري بوران په راپورته کېدو دی خو د برما حکومت هلته لاسرسی محدود کړی دی د اروپا شورا په روسیې ټینګار کړی چې سیاسي مخالف الکسی ناولتی ته اجازه ورکړي چې څو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي د اروپا شورا د وزیرانو پلاوی وایي چې روسی چارواکو د سیاسي مخالف الکسی ناولتی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي د شورا ویلي دي چې روسی چارواکو لدی سره لدی چې یوې محکمې په فروری میاشت کې په الکسی ناولتی لګیدلي تورونه بې بنسټه بللي هغه زورولی دي د 2013 کال د مې په میاشت کې د روسیې د ولسمشر انتخابات کیږي چې ډیره پوري به د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګټلو تمه کیږي د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د تیری پنځ شنبې د ورځې په شدید زلزله کې د وژل سوو کسانو شمیر 293 کسانو ته رسیدلی دی ژغورونکي لا هم لګیا دي چې د خاورو خزلو لاندې د ګیر پاتې سوو کسانو پسې وګرځي هغوی هیله لري چې ځینې کسان به لا هم ژوندي پاتې وي د مکسیکو د ملي حفاظت د ملي ادارې مشر لیبوس فلیپ ویلی دي یوازې 155 کسان د مکسیکو په پایتخت کې وژل سوي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې پر ورځ وویل چې هیواد به د خپلو میزایلو قوت نور هم پیاوړی کړي او د دې کار لپاره به د هیڅ هیواد نه اجازه وانخلي ښاغلی روحانی د خبرې په تهران کې د یو پوځي رسمي گذشت پر وخت وکړي په دغه مراسمو کې د ایران د حکومتي اژانس په وینا د هیواد یو تازه تولید شوی بلستیک میزایل هم نندارې ته وړاندې شو د کبنیونی یو کوشتي چې په ناغښتن کې په کښې سپارول په تور بیرې کې ډوبه سوي د ترکیه ساحلي ګارډ ویل دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 45 په ناغښتن کې وژل سوي او 45 نور ترې تم دي او د جرمني د مرسډیز بنز شرکت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پلان کې لري چې د امریکا متحده ایالاتو په علامه با حالت کې یو میلیارد ډالره پانګه اچونه وکړي دغه مشهور جرمني شرکت ویل دي چې د پانګونې له لارې به دوی په پام کې لري چې برقي موټرې تولید کړي د مرسډیز بن شرکت ویل دی چې دغه یو میلیارډ ډالر پانګونه به پراتلونکو درو کلونو کې وسی. داو خبرون
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. اجرایه ریاست وایي ټاکل سوی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بل اونۍ د یو شمیر وزیرانو او له 200 افغان سوداګرو سره هند ته ولاړ سي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمینیازي په راپورټ کې واوري.
ټاکل شوی د افغانستان اجرایه رئیس د یو شمیر وزیرانو او افغان سوداګرو په ملتیا راتلونکي اونۍ هند ته لاړ شي. د اجرایه ریاستي ویاند مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سپټمبر په 20مه د ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې به د یو شمیر وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو سربیره تر 200 پورې افغان سوداګر هم ملګرتیا وکړي.
په دې سفر کې به د هندوستان لومړي وزیر سره لیدنه ولري. همداراز به د هندوستان د لویو تجارتي شرکتونو له مسؤولینو سره ناسته ولري تر څو د ګډې سوداګریزې رابطې د ایجاد لپاره یا هم د تقویت لپاره بحثونه وشي. تر څنګ یې د افغانستان او هند په سوداګریز نندارتون کې هم برخه اخلي چې د تعریف مالي ملاتړ او تخنیکی مرسته باندې جوړ شوی دی.
جاوید فیصل وویل چې د افغانستان اجرایه رئیس په دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې د هند صدر اعظم سره د کتنې سربیره یو شمیر نورو هندي لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوي په دغه سفر کې به افغان سوداګرو مده په درې موضوعاتو باندې بحث وکړي. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزي امریکا غږ ته وویل د افغانستان او هند ترمنځ د خپلمنځي تجارت کچه شپږ تر 500 میلیون ډالرو ته رسیږي چې دا کچه به یو میلیارډ ډالر ته لوړه شي.
د خپل منځي تجارت چې د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت چې اوس د 500 میلیون ډالر په ارزښت کال کې رسیږي د دې لوړول دي یو میلیارډ ډالرو ته. او ضمناً د ترانزیت مسله ده چې د ترانزیت په ارتباط باندې کومې ستونزې او کوم مشکلات د هندوستان سره شته دی د افغانستان سره په هغې باندې به خبرې کېږي. او درېیمه خبره د سرمایه ګزارۍ هغه فرصتونه چې په افغانستان کې موجود دي، امکانات چې په افغانستان کې موجود دي په هغې باندې به پوښتېږي او
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس غني په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې میرمن سوشما سوارت سره کتلي او د سیمې په امنیتي مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غني په دې کتنه کې هند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله را روان سفر په اړه هم خبرې کړې او ویلي دي چې افغان پلاوی به هندي پلاوي سره په نورو خبرو سربیره په افغانستان کې د پانګونې، د کرنې د پراختیا، د اوبو مدیریت او په دې وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړ شوي هوایي دهلیز په اړوند مسلو هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کندوز کې سږ کال بادامو او انګورو ښه حاصلات کړي، خو دهقانان شکایت کوي چې د خټکیو او هندوانو غوندې بادام هم ارزان سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال گل رحیم نیازمن رپورت لري.
په تیرو څو کلونو کې د قندز په چاردره کې د بادام او په خان آباد کې د زراعت وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د انګورو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. د خان آباد د اویز مکو باغوانان وایي چې دوی له انګورو ښه حاصل اخیستی، خو د للمیز مکو باغونو بیا سږ کال ښه حاصل نه دی ورکړی. عبدالله تنها د خان آباد ولسوالۍ د للمي اوسیدونکی دی. هغه وایي چې تیر کال یې له انګورو دومره حاصل اخیستی و چې دوی فکر نه کاوه، خو سږ کال په للمي ځمکو کې د انګورو باغونو ښه حاصل نه دی کړی.
لاندې د خان آباد په ساحه کې و، د قندوز شاوخوا سیمې د دې ساحو انګور ډیر زیات شوي وو، ځکه چې دا هغوی ساحه ده اوبه لري، خو موږ چې اوبه نه لرو نو زموږ انګور نه و شوي. نه یوازې زما باغ، نو د ټولو مسازیو داسې کسان هم و چې هغه وزره من انګور پروسه کالی خرڅ کړی وو، خو سکه کې درته وایم چې څوک به باور ونه کوي، نو د دوی په حساب چې دریش پېته من انګورې کړی وو، ځکه چې موږ مونږ وبنه لرو.
هغه وای چې سکالې له باغ څخه خپل مصرف هم نه دی پوره کړي.
تقریبا څوار لسری به باغ باندې تر 1,50,000 افغانۍ مصرف راځي. پروسه کال چې مونږ تقریبا چې 3,600 انګور خرڅ کړي وو، خو سکالې کوم حساب چې مانی ولې نو 340 انګور یې وکول. د سګنی کال په پرتله دغه دوه کاله مخکې ډیر ښه انګور وو، ځکه چې بارانونه واورې هم وې، نو د همغه له امله زموږ باغو ښه حاصلات کوو. خو دا دوه کاله بیا داسې راغلل چې ژمی پې ډېر یخ راغلل، له اوړي پې ډېر ګرم. نو همدغه وو چې تاکو کې هغه کومه شیره چې تاکونه لري هغه څه پکې پاتې نه وو. سږکال یې پسرلی داسې بارانونه هم ونه شول، ژمی واورې نه وې، نو د همدې له امله تاکو څه نقص وکو او انګور سږکال یې ونه شول.
د قندوز د چاردرې اوسیدونکي چې د بادامو باغونه لري وایي چې سږکال یې حاصل ډېر شوی، خو بادام په بازار کې نرخ نه لري. د چاردرې یو تن اوسیدونکی داسې وایي:
من محمد نبی د چاردرې اوسیدونکی، بادام خو بیا هم له نظر نورو کړو، خو سر دغه هم یو خواته وو، یو خواته چې هر تاثیر یې په کړی وو، یا د هوا وو یا د کوم بل مرض وو، نه یې درلود. بازار سږکال مزه نه لري، پروس کال یې ښه وو بازار. دغه بادام پروس کال مونږ په تقریبا 2,500 خرڅول، اوس یې څوک په 1,500 نه اخلي. دغه د جنګو تاثیر دسې همدغه حال دی، څوک نه سي خریدي.
دهقانان هم وایي چې که په سیمه کې امن وي او جګړې نه وي، د دوی محصولات هم بازار مومي، خو که جګړې وي د تازه میوه او زراعتي محصولاتو د اخیستو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر دغه ولایت ته نه ورځي، او په نتیجه کې دهقانان تاوان کوي. د زراعت د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې د دهقانانو لپاره له انګورو څخه د وسکو یا د ممیزو د تولید خونې هم دولت جوړې کړې دي.
د اقین بازګرانو ته مونږ د پروژې ملي باغداري او مالداري له خوانه نوي باغونه، کشمشخانی او زونه چې د اوبو ذخیره کې پکې هغه د مرکز او ولسوالۍ کې جوړ کړی دي.
هغه وایي چې په دې وروستیو کلونو کې قندوز د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی، او د دغه ولایت بادام خارج ته هم صادریږي.
هر کال به په وخت به یخنی کېده، پر خود میاش کېده، بادام د ګل په وخت کې وو، ډیر خساره به رسولې بادام ته. خوشبختانه چې سکالې داسې کوم حادثه پیښ شوی نه ده، سکالې د بادام حاصلات ډیر ښه دي. یګانه شی چې دلته مشکل لري، مارکیټ نه چې قیمت یې ټیټ شوی ده. په مارکیټ کې زمونږ په ولایت کې تقریبا 4,000 هکتار نه اضافه بادام باغونه وجود لري، نور ولایتو ته حتی خارج دی افغانستان هم صادر کیږي.
سکال په عمومي توګه بادام او انګورو، خټکیو او نورو فصلونو ښه حاصل ورکړي، خو د مارکیټ نشواله د دهقانانو ستونزه ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې راپورته. ملګرو ملتونو د سباندی یوې لسیزې پرمختګ څخه وروسته خبرداری ورکړی دی چې نړیواله لوږه بیا مخ په زیاتېدو ده. تقریبا 815 میلیونه کسان هر ورځ وږي وي، او د 2015 کال څخه تر 2016 کال پورې پکې 40 میلیونه وږي کسان زیات سوي دي. دا معلومات ته هغه وروستي رپورټ په قول خپاره سوي چې په نړۍ کې د خوړو د ذخیرې او مکمل غذا د وضع په باره کې دي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې رپورټ لري.
رپورت وایي د جنجالونو، د قاطع سیلابونو او طوفانونو په علت د وږو کسانو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو 5 ادارو د لومړي ځل لپاره په ګډه دا رپورټ خپور کړی دی چې په دوی کې د خوړو او کرهڼې سازمان، د خوړو نړیوال پروګرام، د کرهڼې د پرمختګ لپاره بین المللي صندوق، د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف شامل دي. د خوړو او کرهڼې د سازمان رئیس هوزی اګرا ازیانو دا سلوا وای:
وی هاف ناو 815 میلیون پیپل.
موږ اوس 815 میلیونه کسان لرو چې په 2016 کال کې له لوږې نه کړاو کاله. هیله ده چې په روان کال کې، یعنې په 2018 کال کې به وضع ښه شي. دی وایي د هغو کسانو شمیر هم زیات شوی دی چې مکمله غذا ورته نه رسیږي. دی بیا وایي اوس د نړۍ د نفوس 12% دی چې دا د 2012 کال د اندازې سره برابر دی. د دې معنا دا ده چې په 2016 کال کې په نړۍ کې په هرو نهو تنو کې یو هر ورځ د شپې وږی وده کیږي. اف ای او مشروای هیوادونو دو کال په خوا موافقه وکړه چې د 2013 کال پورې لوګه او نستی ورکوي. په لوګه کې دغه زیاتواله د دغه موافقه نه دو کال وروسته به راغی. دی وای د خوړو ذخیره ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده چې اصلي علت یې د افریقا لوی صحرا او آسیا ده. په جنوبی سودان، سومالیا، د نایجیریا په شمال او یمن کې د قاطع علت جنجال او وچکالی ده. دغو دواړو تقریبا په 100 میلیونو کسانو باندې تاثیر کړی دی. په جنوبی افریقا کې د لوږې علت کمزور اقتصاد او بیکاری ده. ګرا زانو دا سلوا زیاتوي، موږ په دې کیسه کې وینو چې لوږه هغو هیوادونو ته بیا راغلې ده چې پکې لغوه یا لغو ته نږدې شوي وه. د خوړو نړیوال پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی وای جنجال ستونزې لوګه او قاطی پیدا کوي او په دې سره ټولنې بیا ټوټه ټوټه کیږي. دی وای په لوګه کې چې 1% زیاتوالی راشي د هغې سره بیا په مهاجرت کې 2% زیاتوالی راځي. په جنجالونو کې زیات تاوان ماشومانو ته رسیږي. بیسلی بیا وای
55 million stunted children in the world,
122 million نړۍ کې 155 ماشومان له دې وزنه په کم پاتې کېږي، مګر د جنگ په سیمو کې 122 میلیونه ماشومان دي چې 15% په جنجالي سیمو کې دي. د 815 میلیونو وږو کسانو نه 80% په جنجالي سیمو کې ژوند کوي. د ډبلیو ایف پی مشر وای سیاسي نه نظامي حال په کار دی چې څلور سترې بشري ستونزې پای ته ور باندې رسیږي. بیسلی بیا وایي د نړۍ په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په ګډه د دغو جنجالونو پای ته په رسولو باندې فشار واچوي، ځکه نو په نړۍ کې لوږه د صفر نتیجې ته راټیټېدلی شي. مګر دا شرم دی چې د ټکنالوژۍ او د شتمنۍ په دې ټولو بریالیتوبونو سره موږ په بل لور روان یو. د یونیسف رئیس انتونی لیک د راپورټ په هغه خبرداري باندې ټینګار وکړ چې ماشومانو په باره کې ورکړی دی. دی وای
millions of children across northeast nigeria
د نایجیریا په شمال ختیځ، سومالیا، جنوبی سودان، یمن او نور ملکونو کې په ملیونو ماشومان د جنجالونو، قاطع نیستۍ او د اقلیم د بدلون قربانی دي. په جنجالي سیمو کې وسیدل نه یوازې د لوږې او تباه شوو فصلونو سره خلک مخامخ کوي، مګر کولورا، شرې په شان ناروغۍ و بې ځای کېدو او په ښوونه روزنه کې ورته ستونزې هم پیدا کېږي. او د آی ایف ایډی رئیس ګلبرټ هنګ ابو منی چې لوږه اکثره وخت انسان له لاسه پیدا شوې ستونزه ده. دی وای
دی کنډیشنز دات کریئیټ هنګر
هغه شرایط چې لوږه پیدا کوي د کمزوري پالیسۍ، د بې کفایت حکومتدارۍ او د دوامدار ژمنې د نه موجودیت سره ارتباط لري چې هغه د ملي او بین المللي خوړو د ذخیرې د پالیسۍ و او اقداماتو پورې اړه لري. ډبلیو ایچ او عمومي رئیس د کمزوري مکمل غذا په باره کې خبرداری ورکړه چې دا د چاقۍ او د داسې ناروغیو سره ارتباط لري چې په نیسمنو هیوادونو کې پیدا کیږي. په دغو ناروغیو کې د شکرې او سرطان ناروغي شامل ده. تدروس
ادوای
چې ناسالم خواړه د دغو ناروغیو علت دی او د مور او ماشوم ناک مکمل غذا او چاقي په لسو ناروغیو کې راځي. د دغو ناروغیو د خطر په غم خوړلو سره په کال کې د یوې روبې ناروغۍ مخه نیولی شو. د ملګرو ملتونو د ادارو مشران وایي په نړۍ کې د خوړو ذخیرې او مکمل غذا حالات باندې چې په دغه رپورټ کې ورباندې خبرې شوې دي سترګې نشي پټېدی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ یو صحیح مطلب ته چې د تبرکولوز یا نری رنځ د ناروغۍ په باره کې دی.
تبرکولوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د تبرکولوز ناروغۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغۍ په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغۍ د خبرېدو په هکله داسې وایي.
ټي بي از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای ایروسولایز سپریډ بای نات ا بیهیویر دټ انکریسز یور ریسک.
نری رانس د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپریږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي، په لومړنیو اونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوری کیږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي.
We can treat it with effective antimicrobacterial drugs.
نری رنس تشخیص کیدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینې هوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنس اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنس ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
And it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده او اوس د ځینې هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رندون کوله کې څنګه چې د خبرونې په خبرونو په برخه کې تاسو اوریدل چې بند امیر خمرانو مسینک اتلان ته په ماته ورکولو سره د شپږیزي لیک اتلولي وګټله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. افغان حکومت غواړي په ټولنیزو رسنیو کنټرول او یا هم لازم محدودیتونه ولګوي چې دې تصمیم د رسنیو ملاتړې ادارو ته اندېښنه پیدا کړي. دا چې ویلي حکومت دا تصمیم نیولی، نو شابه آشنا د جمهوری ریاست د مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق سره مرکه کړي. هغه په پیل کې همدا پوښتنه جواب کړي.
دیار لسو کالو یا پنزل لسو کالو کی یا وزنه لاستر آورنه چی پر غب باندی هم حکومت او هم خلق دیر استخار کوی اغا مدباد دی. نو دو خبری دی، یو دا چی زین رسنه ایت کم رسمی اجازه نلدی او خپل سر شروع کرده اغا با لطول کی گی او اغا با بندی گی او حقوی چی راجستر شوی دی او وزارت اطلاعات و کلتور سره اوغوی بخپل کار ته دوام ورکوي. دوامه خبره داده چې په رسنیو کې ډیر بار ډیره بې احتیاطي کیږي، د خلکو د یو چا په باره کې اتهامونه واردېږي، د یو چا په باره کې غلطې خبرې کیږي. تاسو ته معلومه ده په امریکا او اروپا کې که دغسې کار وشي نو خبره محکمې ته ځي، خبره سو ته ځي او خلک ډېر په احتیاط سره مخته ځي، اما دلته دغه احتیاط نشته.
مساق صاحب، د ټولنیزو رسنیو کنټرول به ډېر ضروري او که رسنیو پوهاوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو نه کار واخلي؟
د حکومت مقصد دا ده چې مثلا په هر ملک کې قوانین شته او د هغو د مخې نه باید تر مخه لاړ شي. ډېر ځلې دا خبرې شوي دي، په لوړه سویه شوي دي، لیکن رسنیو ډېرو رسنیو دې ته توجه نه ده کړې او ملي ګټو ته توجه نه کوي. نو د دغسې بې احتیاطیو، د دغسې غیر مسلکي کارونو د مخې د نیولو لپاره دغه پروګرام ده چې ژورنالیستان اقلا باید پوه شي چې کوم وخت د خبرو د افشا خبره ده، کوم وخت د خبرو د راپور وخت ده، او کوم وخت دوی کولی شي چې دومره پوهه ولري لکه غربي ژورنالیستان چې پوه کولی شي په خپله ځان هغه کې سانسور کړي.
د ټولنیزو شبکو او د رسنیو، هغه رسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ملي ګټې په نظر کې نه نیسي یا مسلکي برخورد نه کوي، ناسم خبرونه په ټولنیزو شبکو یا ټولنیزو رسنیو خپري، آیا داسې یو قانوني لار شته دی ورته چې حکومت کنټرول کړی شي؟
بله، قانوني لار یې هم داده چې د مطبوعاتو د قانون په اساس به پس له دې چې دا خبره لږ نور هم د مطبوعاتو کې خوره شي بیا به د قانون د لارې نه د هغو سره کېږي، پیشامد کېږي. په قانون کې ویل شوي دي چې باید زموږ ترمینالوجي باید وساتل شي، د دري او د پښتو ترمینالوجي باید وساتل شي، زموږ افتخارات باید وساتل شي، په هغو باندې باید ملنګې ونه وهل شي، او د حکومت او د خلکو ګټې همیشه په نظر کې ونیول شي. مضامین او هر څه چې خپرېږي هغه باید ملک ته د هېڅ لارې نه باید نقص په نقص باندې تمام نه شي.
په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ په دې عصر کې د افغانستان په څیر ملک کې چې خلک اکثرا خپل اطلاعات د ټولنیزو شبکو له لارې لاسته راوړي، څه رقم یو لاره به حکومت ونیسي چې هم ټولنیزو رسنیو مخه بنده نه شي او هم په ځای او سم اطلاعات د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسیږي؟
ډېر ملکو کې مثلا فیسبوک او ټویټر او دغه نور شیان چې دي هغه بند دي، ځکه چې ښه استفاده نه کېږي. دلته په افغانستان کې هر شی آزاد دي، لیکن په دې آزادۍ کې لکه مخکې چې ما وویل خلکو باندې تجاوز کېږي، عفت قلم نه مراعاتېږي، او داسې خبرونه خپرېږي چې د ملک لپاره نور هم مشکلاتونه پیدا کوي. نو په دې سره خو اکثریت د خلکو به موافقه وکړي چې په دې باندې باید یو کنټرول وي.
بله، خو تاسو ووایئ چې خلک د موافقه وکړي، ولې رسنۍ اندېښمنې دي په دې تصمیم باندې؟
خو اندېښنه رسنۍ نو د دې اندېښنه تر یو ځایه پورې خو پر ځای ده، ځکه چې مطبوعات غواړي او خبریال غواړي چې بلې کلي وي او هغه نشر شي. لیکن موږ خو تقریبا دا د لس کاله وشول چې دغسې یو آزاد مطبوعات لرو، اوس باید دغسې مرحلې ته راورسیږو چې دغه آزاد مطبوعات دوام وکړي، لیکن په دې قانون په چوکاټ کې. او دا قانوني بود یو څه مشکل وي په اولو کې، لیکن وروسته له دې چې خلک پوه شي چې که ته په چا باندې بې ځایه اتهام وارد کړې یا داسې یوه خبره وکړې چې هغه واقعیت ونه لري، خبره به محکمې ته شي او خبره به یو څو میاشتې بندې په تمام شي. نو زه فکر نه کوم چې بیا دوی مخالفت وکړي، ځکه هر څوک په احتیاط د ملک د قانون په اساس، د خلکو د ګټې په اساس کار کوي.
ډیره مننه مساق صاحب، کور ودان. که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي.
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.